ازادي راډیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هور سیفی مو د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سولې لپاره له طالبانو سره خبري ضروری دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې زما سیمه زما مینه پروګرام لرو نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ناتو د 23 غړو هیوادونو پوځي استازو نن سره وکتل تر څو افغانستان د ولسمشر بارک اوباما لخوا د 1000 نور سرتیرو د لیګلو ترڅنګ د خدمت لپاره د ناتو د اضافي سرتیرو په اړه هم خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په اړه د سیمه کې د روغړو عملیاتو په ترڅ کې شپږ مخالفین وژل دي. او په نړیوالو خبرونو کې وویل شي د پیښور په نننۍ ځانوژن کې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شوي. د خبرونو تفصیل د ناتو د 23 غړو هیوادونو پوځي استازو نن سره وکتل تر څو افغانستان ته د ولسمشر بارک اوباما لخوا د 1000 نور سرتیرو د لیګلو ترڅنګ د خدمت لپاره د ناتو د اضافي سرتیرو په اړه هم خبرې وکړي. تمه ده د ناتو د پوځي مرکز په دې غونډه کې چې د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو د متحدینو لخوا د تیرونې پر ژمنو چې افغانستان ته به دوی هم 1000 نور سرتیرو واستوي تایید وشي. متحده ایالاتو له خپلو متحدینو څخه غوښتي و چې دوی هم د 300 ځواکونو په چوکاټ کې 1000 نور سرتیر افغانستان ته واستوي. په برسل کې د ناتو د جمعي د ورځې په غونډه کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي و چې 15 غړو هیوادونو ژمنې کړي دي او تمه لري چې نور هیوادونه به هم په جنوري کې په هغه کانفرنس کې خپلې ژمنې څرګندې کړي کوم چې به په لندن کې جوړ شي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د روړګړو عملیاتو په ترڅ کې شپږ مخالفین وژلي او یو شمېر وسلې او مهماتي ورڅخه نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خبري شبې لامې کې راغلي دي چې په دغه عملیاتو کې ملي پولیسو، ملي اردو او د ناتو ځواکونو برخه اخیستې وه. اعلامیې ته وایي چې ملي پولیسو د قوس یلندې د میاشتې په 15 نېټه نه حلقې ماینونه او یو اندازه نور چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. اعلامیې دا هم وایي چې د یو بل عملیات په ترڅ کې چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په اړوند سیمو کې ترسره شو 8 بوجۍ چارج هم کشف او ضبط کړي دي. چارواکي وایي تیر شپه د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. د کندهار ولایت د امنیت قمندان سردار محمد ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څوک نه دی نیول شوی خو پلټنې روانې دي. تر دې مهاله د حکومت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د ایټالیا د هیواد د میشتي ولایتي بیرغونې ډلې یا PRT د دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستاني سره د روغتیا په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د ایټالیا د PRT د ملکي برخې مشر ډاکټر مورادو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي کال کې د دغه ولایت له بیرغونې سره نور مرسته هم وکړي. ډاکټر مراد زیاته کړه چې دوی به د هرات ولایت له اړینو خلکو سره د وړو وبخې د وړو قرضو په بڼه د $6,000,000 مرسته وکړي. او په کابل کې د صرافانو اتحادیې د راپور پر اساس نن افغاني د بهرنی وسر په وړاندې داسې بدلیږي. $1 38 افغاني او 45 پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 38 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 50 افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه اوري.
یو انتحاري بریدکون کې نن د پیښور دی محکمه مخه ته ځان والوزاوه. لګ تر لګه 15 کسې ووزل او 9 څلوېخ نورې ټپيان کړل. پولیس وویل چې یو پیاده انتحاري بریدکون کې چې بمونی په ځان پورې تړلی وو هڅه وکړه محکمه ته دننه شي خو کله چې امنیتي ځواکونو و دراوه ځان والوزاوه. وسلوالو مخالفینو په دې ورستیو کې د پاکستان امنیتي او حکومتي ادارو باندې بریدونه کړي دي. تیر میاشت هم یو ځان وژون کې بریدکون کې د پیښور دی بلې محکمه مخه ته 19 کسې وژلي وو. د پاکستان په ارتباط یو بل خبر وایي چې دغه هیواد ستره محکمه نن د هغې عفوې قضیه څېړي چې په نتیجه کې جمهور رئیس آصف علي زرداري او د ده څو کسه نور مهم ملګري د اداري فساد د تورونو په مقابل کې مسؤلیت ترلاسه کړی وو. دغه بخښنه د پاکستان د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف او امریکا ترمنځ د یو توافق په اساس شوې وه چې په نتیجه کې د زرداري میرمنې او د پیپلز پارټي مشرې بېنظیر بوټو ته اجازه وشوه چې دوه کاله پخوا هیواد ته ستنشي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو میرمن بوټو په یو انتحاري برید کې ووژل شوه او د هغې خاوند د ګوند مشر شو او د 2008 کال انتخاباتې وګټل. ریپورټونه وایي د ایران پولیسو د یوې دولتي غونډې په ځای کې د مخالفینو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د تهران پوهنتون محاصره کړی. د ایران دولت نننۍ غونډه د هغو دریو محصلینو د یاد د لمانځنې لپاره کوي چې 55 کاله پخوا د شاه په دوران کې وژل شوي وو. توقع کیږي چې د دولت مخالفین به له دغه مناسبته په استفادې د ایران په تیرو جنجالمنو انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په بریالیتوب یو ځل بیا اعتراض وکړي. پولیسو او پاسدارانو ګواه کړی چې د هرې غیر قانوني غونډې به په شدت مقابله وشي. ایران خارجي خبری رسنۍ د نننۍ غونډې له ریپورټ ورکولو منع کړی دی. د بغداد په یو ښوونځي کې نن د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسه مړه او څه د پاسه 10 کسه نور ټپیان شوي دي. ناتایید شوي رپورټونه وایي دغه چاودنه د هغه یو بم څخه رامنځته شوې چې د ښوونځي په حویلۍ کې ځای پر ځای شوی و. چاودنه د بغداد ښار شمال ختیځ ته د اسدر په مینه کې شوې چې اکثر اوسیدونکي یې شیعهګان دي. اکثریت مړي او زخمیان د ښوونځي زده کوونکي دي. د نړۍ د اقلیم په اړه یو مهم کانفرانس نن د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې پیل شو. د غونډې هدف دا دی چې د نړۍ د اوبو او هوا د خطرناک بدلون د مخنیوي لپاره یو نړیوال توافق رامنځته کړي. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې د 192 هیوادونو استازي په راتلونکو 12 ورځو کې په نړۍ کې د کاربون ګاز د تولید مخنیوي او د داسې یو میکانیزم رامنځته کول څېړي چې له بېوزلو هیوادونو سره د ګلخانهي ګازونو په کمولو کې مرسته وشي تر څو د هغې وچکالۍ، سیلاونو او د سمندرونو د اوبو د جګېدو مخه ونیول شي چې لامل یې په نړۍ کې د تودوخې اوچتوالی دی. د ډنمارک صدر اعظم لارز لوک راسموسن نن د غونډې په پیل کې داسې وویل:
ګلوبل وارمینګ نوز نو بورډرز.
د نړۍ تودوخه کومه پوله او سرحد نه پیژني، توپیر نه کوي، بلکې تاثیر یې په ټولو دی. او موږ ځکه نن دلته راغونډ شوي یو چې موږ ټولو اقداماتو ته ملا تړلې ده. د څه د پاسه سلو هیوادونو جمهور رئیسانو او صدر اعظمانو ویلي دي چې د غونډې په وروستیو جلسو کې برخه اخلي. د کانفرانس نهایي هدف دا دی چې یو نوی تړون رامنځته کړي تر څو د اقلیم د بدلون په ارتباط د کیوتو د تړون د اعتبار له پای ته رسیدو وروسته په 2014 کال پلی شي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره ګوري. په دې غونډې کې د افغانستان او منځني ختیځ مسایل او موضوعات څېړل کیږي. امریکا به له ترکیې وغواړي چې د یو سیمه ایز قدرت او له امریکا سره د یو اسلامي متحد هیواد په حیث له خپل نفوذه کار واخلي او د سیمې د ځینې سختو مشکلاتو په حل کې مرسته وکړي. خو واشنگتن او انقره د ځینې مهمو مسایلو په هکله سره اختلاف لري. امریکا غواړي چې ترکیه د طالبانو او القاعده خلاف جنگ کې خپله ونډه پراخه کړي، خو اردوان وایي چې اوس هم یه کافی ځواکونه افغانستان ته لیږلي دي. امریکا او ترکیه په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو په اړه هم سره اختلاف لري. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې اوري. افغان ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سولې لپاره له طالبانو سره خبرې ضروری دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د القاعده شبکې د مشر د ځای په اړه پوره معلومات نه لري، د هغه د نیولو لپاره د نوو هلو ځلو غوښتنه شوې. په کابل کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت چارواکو په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پر افغانستان هم ژورې اغیزې لري. ولې افغان ښځې مخدر موادو ته مخه کوي؟
زه ټوخې زما چې ماته دغه چې دا ښځه ویل چې ته ټوکېږي نوونه تاریخ خوره دا ټوخې به د تا په کراري
کله به افغانستان را پیاچو، وطن به را پیاچو، خو به چلم څخو.
په دې اړه مفصل راپور لرو او د خبرمنې په دوهم نیمایي کې زما سیما زما مینه پروګرام اوري. ولسمشر کرزی پرون امریکایی تلویزیون سی این این ته ویل چې د طالبانو له مشر سره خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری دي، خو شرط دا دی چې هغه له القاعده ځان بیل کړي او له بلې خوا نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خبرو ملاتړ وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې شک څرګندوي چې د طالبانو مشران به له تاوتریخوالو لاس واخلي. د دې موضوع تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې شک څرګند کړ چې د وسلوالو طالبانو مشران به له تاوتریخوالو لاس واخلي. میرمن کلینټن وویل دا په دې باور نشي کولی چې د طالبانو مشران به هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ضروري ګڼي، یعنی له جګړې د طالبانو لاس اخیستل او د افغانستان د اساسي قانون منل. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي پرون د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو له مشر ملا عمر سره د خبرو اترو ملاتړ وکړي. شاغلی کرزی وویل د طالبانو له مشر ملا عمر سره خبرې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره ضروري دي. ولسمشر کرزی سی این این تلویزیون ته همداراز وویل موږ په یوازې سر دا کار نشو کولی. کرزی له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له ډېرې مودې په دې نظر دی چې له ملا عمر سره خبرې ګټه لري. د افغانستان ولسمشر وویل له دې سره سره چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزه کوي باید د سوله ییزو لارو چارو په لټه کې هم واوسي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه د یو افغان په توګه ډیر غواړي چې له ملا عمر سره وژغیږي په دې شرط چې هغه له جګړې لاس واخلي، له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او تروریستي شبکې وخندي. کرزی همداراز ویل چې له دغو شرطونو سره دا هم تړلې ده چې امریکا او د نور متحدان هم دا اړتیا احساس کړي. خو د شغلی کرزی له دې څرګندونو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له طالبانو په تیر بیا له ملا عمر سره د خبرو احتمال کمزوری و بالا ویل چې دوی فکر نه کوي چې طالبان دي له جګړې لاس اخیستلو ته تیار وي. میرمن کلینټن پرون وویل چې د امریکا حکومت داسې کره معلومات نه لري چې وشي د طالبانو مشران د سولې غوښتونکي دي. ولسمشر کرزی د لوړې د مراسمو په وخت هم طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړې وه او د دې هدف لپاره د یوې عنعنوي لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل، افغان ولسمشر یو امریکایي تلویزیون ته ویلي چې د طالبانو له مشر سره خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری دي، خو شرط دا دی چې هغه له القاعده ځان بیل کړي. بلخوا د القاعده شبکې د مشر د موندلو په اړه خبرې کیږي. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسیدو د ځای په باب د امریکایي چارواکو له لوري بحثونه په داسې حال کې تودې شوي چې د هغه د نیولو لپاره د نوو هلو ځلو غوښتنه شوې ده. اکثره امریکایي چارواکي وایي چې بن لادن غالبا په شمالي وزیرستان کې دی، خو ځینې چارواکي دا احتمال نه ردوي چې بن لادن به د ډیورنت کرښې په دواړو خواوو کې تګ راتګ کوي. د دې موضوع په اړه د بیلابیلو امریکایي چارواکو نظرونه اسمت سروان په یو راپور کې نغښتي دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز پرون وویل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن لا هم ځینې وخت په افغانستان کې وي. جونز دا خبره وروسته له دې وکړه چې د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر رابرټ ګیرس له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د یو نیول شوي طالب ادارات کړ چې ویلي وو د بل ملګري په وروستیو ورځو کې بن لادن په غزنی ولایت کې لیدلی دی. د رابرټ ګیرس په شمول اکثر امریکایي چارواکي باور لري چې اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ دی، خو جونز وایي زیات اټکل داري چې بن لادن په شمالي وزیرستان کې اوسي مګر کله ناکله افغانستان ته هم اوړي. جونز وایي بن لادن د افغانستان او وزیرستان ترمنځ په غرنیو سیمو کې ګرځي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیرس ویلي وو چې دوی د بن لادن د پټېدو د ځای په باب له کلونو راهیسې سم معلومات نه لري. ګیټس وویل دی دا راپور نشي تاییدولی چې بن لادن دی په افغانستان کې لیدل شوی وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو نیول او یا وژل مهمه مسأله ده، خو عملا دوی په دې برخه کې پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی جونز بیا وایي چې امریکا به د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړي. د لویدیزو خبری رسنیو له راپورونو سره سم لویدیزوال باور لري چې اسامه بن لادن د ډیورنډ د کرښې پوری غاړه په کوم ځای کې په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې دی او کله ناکله د افغانستان پولو ته هم نږدې کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال جیمز جونز له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړي. امریکایي چارواکي او کارپوهان وایي چې اسامه بن لادن د القاعده شبکې سمبول بلل کیږي او تر څو چې هغه نیول شوی نه وي دې شبکې ته له روحي یا نفسیاتي پلوه ماته نشي ورکولی. د بن لادن د اوسېدو د ځای په باب څرګندونې او د هغه د نیولو لپاره د نویو هڅو غوښتنې وروسته لدی کیږي چې د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ په یوه راپور کې وویل چې د 2000 لومړي کال په وروستیو کې د ولسمشر بوش په حکومت کې د بن لادن د نیولو امکان برابر شوی و، خو د غفلت او بېغورۍ له لاسه بن لادن پاکستان ته وتښتید.
د افغانستان ولسی جرګې نن په دې بحث وکړ چې نوی کابینې ته څنګه رای ورکړي تر څو کارپو کسان د وزیرانو په توګه کابینې ته لاره پیدا کړي. له ډیرو بحثونو وروسته د ولسی جرګې اداري هیئت د دې جرګې د رئیسانو کمیټې ته وظیفه ورکړه چې د نوی کابینې غړو ته چې ډیر ژر به د رای ورکولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د رای ورکولو یو ښه لاره او میکانیزم پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال ریپورت ته.
په داسې حال کې چې ویل کېږي ولسمشر کرزی به ډیر ژر خپل نوی کابینه اعلان کړي، ولسی جرګې د نوی کابینې غړو ته د رای ورکولو په څرنګوالي بحثونه پیل کړل. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ډیر شمیر وکیلانو ویل چې باید د نوی کابینې غړو ته په ډیر دقت رای ورکړل شي او دا پروسه په کم وخت کې ترسره شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې د غړو د بیلابیلو نظرونو له اورېدو څخه وروسته وویل چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې د دې جرګې د رئیسانو کمیټه د نوی کابینې غړو ته د رای ورکولو یو ښه میکانیزم د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
مونږ او تاسو به خپل کاري پروسه پر مخ بوزو، د رئیسانو کمیټه به جوړه شي او نویو وزیرانو ته به د رای ورکولو په څرنګوالي بحث وکړي. دغه راز دا ځل باید د تیر ځل تېروتنې تکرار نشي او نوی کابینې ته په دقت او شفافیت سره رای ورکړل شي.
ویل کېږي چې جمهور رئیس کرزی به د سه شنبه په ورځ خپل نوی کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په نوی کابینه کې باید کارپوه او له مسلکي پلوه وړو کسانو ته د باور رای ورکړل شي. همدې موضوع ته په اشاره سره د ولسی جرګې ځینو غړو ویل چې باید هر ورځ یو وزیر ته رای ورکړی شي، خو ځینو نورو ویل چې په دې توګه ډیر وخت ضایع کیږي او ښایي چې کاري پروسه هم زیانمنه شي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
دا محل په داسې حالت کې یو چې وزارتونه او عمومي ریاستونه د سرپرستو وزیرانو او رئیسانو لخوا اداره کیږي. که چیرې موږ یو ورسو وزیرانو ته رای ورکړو او بیا څو ورځې وروسته څو نورو وزیرانو ته، په دې توګه به یو ډول ګډوډي رامنځته شي. دغه راز په نظام کې به ستونزې راشي او ثبات به زیانمن کړي.
د جمهور رئیس کرزی په تیره کابینه په ملي او نړیواله سطحه یو لړ انتقادونه موجود وو چې ګوند ډیر شمیر وزیران په اداري فساد ککړ دي او د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. خو ولسمشر کرزی د جمهور ریاست د دوهمې دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په نوې کابینه کې به مسلکي او کارپوه کسان معرفي کړي. دغه راز ویل کېږي چې جمهور رئیس حامد کرزی له تیرو څو اونیو راهیسې له ځینو اشخاصو سره د کابینې د جوړولو په اړه سلا مشورې کړي او خلک په تمه دي چې باید نوې کابینه له هر ډول فساد څخه پاک وي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ژمنه وي. په عین حال کې نړیوالې ټولنې په خاص ډول امریکا او بریتانیا هم له ولسمشر کرزی څخه په ټینګه غوښتي چې په نوې کابینه کې باید روابط نه بلکې ضوابط په پام کې ونیسي، تر څو له یو پلوه په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شي او له بل پلوه یو پیاوړی او کاري حکومت رامنځته شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کونړ کې نړیوال او افغان ځواکونه ادعا کوي چې د وټپور ولسوالۍ په دامدار غرنۍ سیمې کې د هوایي بمبار په ترڅ کې له شلو زیات وسلوال طالبان وژلي دي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال او د موضوع تفصیل.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د ګډو استخباراتي معلوماتو له مخې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ په څنګهار سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو دیرش کسیزه ډله د هوایي بمبار لاندې را وستله.
یو
هغه ویل چې د تیرو دو میاشتو پر مهال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د فوزي همغږۍ او د ولسي وګړو د زیاتې همکارۍ په سبب په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د شوي بمبار خبر تایید شوی او پکې ویل شوي چې د بمبار په ترڅ کې د نور اکبر پر نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژلی دی. اعلامیه کې زیاته شوي چې نور اکبر په سیمه کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو زیات بریدونه ترسره کړي چې له امله یې ورته ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت او نړیوالو ځواکونو د دعوې په باب څه نه دي ویلي، خو دعوی کړي چې تیره او نن ورځې د کونړ په ماڼوګي، نرنګ او نورګل ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروانونو او د بابړو تنګي پر نظامي اډې برید کړی چې پکې ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دغو دعوو په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
بلخوا په کندوز کې نن د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتی شوې دي چې مرګ ژوبله لري. نور حال د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
کندوز امنیتی سرچینې د کندوز ښار په شمال لویدیځ لس کیلومترۍ د تلوکې په سیمه کې له مخالفو ځواکونو سره له یوې نښتې خبر ورکوي چې د مرګ ژوبلو بېلابېلې ادعاوې پکې کېږي. د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې وویل چې دغه نښته وروسته له هغه رامنځته شوې ده چې د مخالفینو لخوا په سیمه کې د دولت پر عملیاتي ځواکونو چې عمدتاً د ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په ګډه سره کېدل وسلوال برید کړی دی. ښاغلی یعقوبی زیاته کړه چې په دې نښته کې د متقابلو ډزو په ترڅ کې د مخالف لوري څخه دوه طالبان ټپیان او دوه نور وژل شوي دي، خو دولتي ځواکونو ته په کې کومه خساره نه ده اوښتې. لکه چې وایي نن په تلوکه سیمه کې زموږ د لیږل شویو ځواکونو چې پولیس او ملي امنیت خلق پکې وو د ډزو د تبادلې په لړ کې د ملا عبدالواحد او ملا عبدالله په نومونو دوه تنه طالبان ټپیان او دوه تنه نور وژل شوي دي چې مړي او ټپیان یې له ځانه سره لیږدولي، خو د هغوی دوه موټر سایکلونه له یو لړ تجهیزاتو سره د امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی دي. هیرېدنه شي چې په دې اړه د مخالف ځواکونو لخوا رسنیو ته څه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو برخلاف ذبیح الله مجاهد د کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د دولت پر طرفدارو ملیشه ځواکونو د برید ادعا کوي او وایي چې په کې یې 15 کسه اربکیان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي، خو دا خبره کندوز امنیتي سرچینې نه مني او کندوز امنیه قمندان وایي چې دا پېښه له لیرې پر یو بل باندې د ډزو نه سوا کومه مرګ ژوبله نه لري.
آزادی راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې وروستیو کې د سپهر په نامه د یو خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان د څو وسلوالو لوري وهل ټکول شوې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې چارواکو نن په یوې خبري ناستی کې له حکومت څخه وغوښتل شي د پیخي عاملین خپلو سزا ته ورسوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه اقدامات کړي دي. نورحال د حسیبې شهید په ریپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي په هیواد کې د خبریالانو د حالت په اړه جدي اندېښنه لري. د دې ټولنې مشر ډاکټر هاشم عظمت اللهی چې د دوشنبه پر ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې حکومت باید د وسلوالو له لورې د سپهر په نامه د یو خصوصي ټلویزیون د دې دوو خبریالانو د وهل ټکولو لامل روښانه کړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري، او که چیرې داسې ونیشي دغه ټولنه به پر جدي اقداماتو لاس پورې کړي.
اولا ما از مقامات زیرب جدا مصر
لومړی مونږ له اړوندو ادارو څخه په جدي توګه غواړو او ټینګار کوو چې دا موضوع سړي او معلومه کړي. د دراز خوځښتونو علت باید روښانه کړي. کله چې ثابته شي چې دا کسان مظلوم واقع شوی باید عاملینو ته سخته سزا ورکړل شي.
که عاملین کار است به شد مجازات اونارو از لحاظ قانون مجازات شوند.
در سپهر په نامه د خصوصي تلویزیون د مسؤل په وینا د دوی دوه خبري اعلان د پنځمې پورز د کابل په دیبوري سیمه کې د یو راپور د برابرولو پر مهال د سوتنو وسوال او لوري چې ویل کېږي د حرکت انقلابي ملي ګوند کسان دي وهل شي او څلور ساعتو لپاره بندي شي هم دي. خو د کورنۍ چارو وزارت یو اعلامیه په خبرولو سره د عمل غندلې او ویلي چې موضوعي څېړلې عواملین یې نیولې دي. له دې مخکې هم څو سواري د دولت غیر مسؤلو وسلوالو او د دولت د مخالفو لوري په بیلابیلو سیمو کې خبریالان وهل شوي، سپکاوی شوي، بندي شوي او ان وژل شوي هم دي. د خبریالانو بیلابیل ټولنې وایي په دې اړه حکومت د غندلو پرته کوم جدي اقدام نه دی کړی او نه هم عاملین نیول شوي دي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع په هدف یې تل هلې ځلې کړي دي.
په داسې حال کې چې په کوپنهاګن کې نن د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه نړیواله غونډه جوړه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت چارواکو هم د دغه بدلون په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پر افغانستان هم ژورې اغیزې لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست ویلي دي اقلیمی بدلون په افغانستان کې هم د دغه هیواد د جغرافیایي موقعیت له امله یوه مهمه مسله ده. د ځمکې ګرمیدل او اقلیمی بدلون په دې وروستیو لسیزو کې د نړۍ له تر ټولو سترو ستونزو څخه ګڼل شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست وایي افغانستان د نړۍ د اقلیم په بدلون کې ډېره ونډه نه لري او د گرین هاوس او نورو ګازونو یوازې زرمه برخه خپروي، خو له دغه بدلون نه ډېر اغېزمن کېدای شي. عبدالولي مدقیق وویل اقلیمي بدلون یوه نړیواله مسله ده خو سیمه ییزې اغېزې لري او افغانستان هم د خپل جغرافیایي جوړښت او موقعیت له امله ترې نه ډېر اغېزمن کېدای شي. نوموړي په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نښې او ګواښونه داسې په ګوته کړل.
موږ ټول شاهدان یو چې دورهیي وچکالي لرو، یعنې د وخت په تیریدو سره دورهیي وچکالي لرو چې دا د اقلیم د بدلون یو خطر دی. موږ د بې موقع بارانونو له امله سیلابونه درلودل، د طبیعي یخونو د ویلې کېدو له امله مو سیلابونه درلودل، د حرارت د درجې لوړیدل، سړې څپې چې اکثره وخت په پسرلي او منی کې راځي او زموږ کرنیز حاصلات زیانمنوي. راد او برق او غلې نورې ستونزې دي. همدارس یو سل شل ورځنی بادونه په ځنګړې توګه په جنوب لویدیز او لویدیز کې.
مدقیق ویل د اقلیم له بدلون نه د افغانستان اوبو، ځنګلونه او سرځایونه او کرنه ډیره اغیزمنه کیږي. د نړۍ د اقلیم بدلون په دې وروستیو لسیزو کې د انسانانو لپاره له تر ټولو مهمو مسلو ګرځېدلې ده. د تودوخې زیاتوالی له یوې خوا او د نفوس ډېروالی له بلې خوا په ځمکه د منابعو په ځانګړې توګه د اوبو او انرژۍ د کمیدو سبب کېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د کوپنهاګن نړیوال کانفرنس ته جیکپوړی افغان دولتي پلاوی هم تللی دی. د دې ادارې مرستیال جرالله منصوري خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان خلک باید د اقلیم د بدلون په اړه پوه شي.
پادری
و سطحو کې عامه پوهاوی مهم دی. یو دا چې موږ له هغه زیانه چې د اقلیم بدلون نړۍ ته رسوي خوندي نه یو. باید د نړیوالو زیانونو په اړه زموږ خلک پوه وي، د اقلیم له سیمه ییز زیان نه خبر وي او په هغه زیان هم خبر وي چې د اقلیم بدلون افغان ښځې، افغان ماشوم او د افغانستان پراختیا ته رسوي.
منصوري وویل افغان دولت هڅه کوي چې د اقلیم له بدلون سره د هر اړخیزې مبارزې لپاره چمتووالی ولري. افغانان له اقلیمي بدلون سربیره د هوا د ککړتیا له ستونزو سره هم مخ دي، په ځانګړې توګه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې چې تر ډیره داخلي عوامل لري. یو شمیر کارپوهان وایي که د کابل ښار د ژوند چاپیریال ساتنې ته لازمه پاملرنه ونه شي نو دغه ښار به څو کاله وروسته د ژوند کولو لپاره یو خوندي ځای نه وي. دوی وایي دولت باید د زړو موټرو او د هغو بې کیفیته تیلو د استعمال مخه ونیسي چې په ښارونو کې د هوا د ککړتیا تر ټولو ستر عامل بلل کیږي.
www.azadiradio.com لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل یوه انتحاري بریدکوونکی نن د پیښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاو، لږ تر لږه 15 کسه یې ووژل او 940 نورې ټپیان کړل. پولیسو وویل چې یو پیاده انتحاري بریدکوونکی چې بمونه یې په ځان پورې تړلی و هڅه وکړه محکمې ته دننه شي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دی ودراوه ځان یې والوزاو. په کوټه کې هم نن یوې زورورې چاودنې د یوه ماشوم په شمول 8 تنه ټپیان کړل. دا چاودنه د لوړ پوړو مامورینو کورونو ته نږدې شوې ده. د دې موضوع حال د برکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
دا چاودنه د دوشنبه په ماسپښین د کوټې ښار لویدیځ لوري ته د جیو آر کالونۍ په نامه په یوه ګڼمیشتې سیمه کې وسوه. پولیس چارواکي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې وایي چې ناڅرګندو کسانو د جیو آر کالونۍ چې لوړ رتبه دولتي مامورین او وزیران پکې ژوند کوي، لویې دروازې ته نږدې په یوه موټرسایکل کې بم ځای پر ځای کړی و چې یوه زوروره چاودنه یې رامنځته کړه او د یوه ماشوم په شمول یې اته تنه ټپیان کړل چې په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون ته انتقال کړای شول. د سیمې اوسېدونکي وایي چاودنه ډېره زوروره وه او برسېره پر دې چې اته تنه یې ټپیان کړل، د شاوخوا ودانیو شیشې هم ماتې کړې او ورڅېرمه دوکانونو ته هم تاوان اړولی دی. دغه سیمه د امنیت له پلوه ډېره حساسه بلل کېږي، ځکه چې دې ته څېرمه په چمن او سینګ نومې ځای کې د ملګرو ملتونو او د نورو بهرنیو او کورنیو موسسو دفترونه او ځینې دولتي دفترونه هم موجود دي، او له همدې ځای څخه د روان میلادي کال د فبروري پر دویمه نېټه د ملګرو ملتونو یو امریکایي نژاد مشر سولی کې هم وسلوالو بلوڅو د وسلو په زور تښتولی و. دا چې د دوشنبه په ماسپښین په ترسره شوې چاودنه کې به د چا لاس وي دم ګړۍ ته یې چا پړه پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم پولیسو تر اوسه پورې په دې تور څوک نیولی دی. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
څلور نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو وخت را رسېدلی. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون په دې اړه چې آیا هیواد به د 2011 کال تر جولای میاشتې پورې وکولای شي د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې یو پولیس د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د بشري حقونو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی. په هرات ولایت کې د ایتالیا د هیواد د میشتې ولایتي بیارغونې ډلې یا پی آر ټی د دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستانی سره د روغتیا په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. یو انتحاري برید کوونکي نن د پېښور د یوې محکمې مخې ته ځان والوزاوه. لږ تر لږه 15 کسه یې ووژل او 49 نور یې ټپیان کړل. ریپورټونه وایي د ایران پولیسو د یوې دولتي غونډې په ځای کې د مخالفینو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د تهران پوهنتون محاصره کړی دی. د بغداد په یو ښوونځي کې نن د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسه مړه او څه د پاسه 10 کسه نور ټپیان شول. د نړۍ د اقلیم په اړه یو مهم کانفرانس نن د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې پیل شو. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري.
د ازادي راډیو د ازادي راډیو تاسو هر ورځ او بخې تخنیکی ستونزه وه. د ازادي راډیو د ازادي راډیو تاسو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. د روانه خبرونه په وروستیو شیبو کې زما سیمه زما مینه پروګرام لري. د پروګرام چې صالحای ساقزی خالقی جوړ کړی دی په زابل کې د جعفری په نوم د یو کلی پاړه دی چې مفصل معلومات به پکې واوري. خو تر هغې د مخه د راپور په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې پر جګړه مارو زیات اعتکاف په دې هیواد کې د خزو د حالت د خرابوالي یو دلیل دی. بلخوا له افغانستان څخه راپورونه وایي یو شمیر خزي د خپل غمجن حالت د هیرولو لپاره له مخدر موادو څخه کار اخلي چې دا کار په وروستیو کلونو کې د دې سبب شوی چې ډېری خزي په مخدر موادو روږدي شي چې همدا اعتیاد بیا په ټولنې ډیره منفی اغیزه کوي. خان محمد سیند په مخدر موادو له معتادو خزو سره په خپل تفصیلي راپور کې خبرې کړې دي او له هغوی پوښتلي چې ولې مخدر موادو ته مخه کړي.
سره له دې چې په هیواد کې د نشې موادو د روغدو د کموالي لپاره د عامې روغتیا وزارت او یو شمیر نورې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې هلې ځلې کوي، بیا هم د روغدو شمیر پکې له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې روغدو کې په لسګونو زره خزي هم شامل دي. دا خزې چې بیوزلۍ، بیکاری، زور زیاتی، کورنۍ شخړو او مهاجرتونو په نشي موادو اخته کړي دي وایي چې یو نری شین لوګی او یو وړه ګولۍ اپین د دوی ډیر غمونه غلطولی شي. په نشه یي موادو یو روغ د مېرمن چې د خپل نوم له خودلو ډډه کوي وای
زه خېدم ځان مې خوګې ده سړی مې غریب سړی وته قنداق مزورې ته د تریا کې وکړه نغه خو به بیا د دوغونه په قوتي کې راوړې یا په شي کې به راوړې چې ماته دغه چې دا ښځ ویل چې ته ټوکېږې دوغونه تریا خوره دا ټوخی به د تا په کراري همغه باندې به په کرار وم غریب سړی و سر و کال به ورک وه اطرافو ژوند و هغه به چې د نه وزه کې موږ مجبور سو دغه تریاکو نه به کار اخیسته همغه به م خواړه دي کور ژوند را په غاړه و اولاد را په غاړه و لکه د مې قضه ته مې په چي کې واچوله بیا به مې لږ بلاوه سره ګډه کړه تر ښه به وکنه سر به مې واړوله وبه مې خواړه یا یو ساعت پاس یا دوه ساعته پاس ګنګ سبه سو
دوی وایي ډېرې له هېواد بهر د دې موادو په سکلو او خوړلو روږدې شوي دي یوه بله مېرمن چې په دې کار پښېمانه ده خپله کیسه داسې کوي
ما شپږ کاله چلم ما څښلې درې کاله مې سګرېټ څښلې درې کاله مې پاس بیا چلم څښو په جلال آباد کې کور پاکستان کې چې مهاجر شو هلته به یوازې پاتې کېدو کله به افغانستان را پیاچو وطن به را پیاچو خپل جلال آباد به را پیاچو بیا به مونږ بله مصرفیت نه پیدا کېده بیا به م چلم څښو هېڅ چا را سره دوستي نه کوله ټول په مانه لرې ګرځېده وي دا دغسې یو عمل لري دا خو ښځو کې حسابېږي نه پوه شوم چې دا یو ډېر بد کار دی کوم داسې کیف نه لرو د فقط د خپل مشکلاتو په خاطر باندې
په دې هېواد کې په نشه یي موادو د روغ د ښځو کره شمېره نه ده معلومه خو په 2015 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو مؤسسو څېړنې ښیي چې په نشه یي موادو د افغان مېرمنو شمېره له 1 لک څخه هم زیاتېږي دا چې په نشه یي موادو د روغ د ښځو تخمینی شمېره څومره پورته شوې او څه تدابیر ورته نیول شوي په هکله یې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلي د ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې دغه سروې د دغه کال په اخر کې نهایي کیږي په 2015 شپږم کال کې و 14% و نو په دې کې 6% په دې کې څه رسی نه یولې چې په 2015 شپږم میلادي کال کې 14% نو اوس چې موږ یو نیم میلیون وای نو تبعید دغه 14% به اضافه شوی امي نو په دې کې جدي کار روان دی د عامه روغتیا وزارت سره د کورنی چارو د محترم وزارت سره او د نشي توکس په ضد مبارزه وزارت په دې کې حالې ځلې کړې دي په ټول ولایتو کې مراکز ته او شپږ نور کلینیک به هم د دې په لاره چول کیږي تر ډیره مثبت خبره ده ټول افغانستان ملت ته دې خوشخبری ورکوم
د ولسی جرګې غړی پروین محمد تلوسه وایي چې دا یو ملي ستونزه ده او که مخې ونیول شي ښځې به ټولنې ته سالم نسل وړاندې نشي کړی پروین وایي
زما په نظر دا یو فاجعه ده نو یو خدای ده چې د دوی صحت ته تاوان اړوي او بل دا ده چې د دوی کورنۍ په دې موادو باندې روږدې کېږي او بل خپله د ټولنې ته زیان بار دی ښه لاره یې دا ده چې تلویزیونونو د لارې یو خاص پروګرام باید وچلول شي هغه کورنیو ته چې دوی مخدره توکي کاروي بل باید ټولې هغه موسسې چې دلته د پرمختیا په برخه کې کار کوي ښځو لپاره د کار زمینه برابره شي که یو مور صحتمند و نه اوسي هیڅ وخت نشي کولی چې یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي
په هیواد کې پر نشئی موادو د مخ په زیاتیدونکو مېرمنو شمیر دولتي او غیر دولتي مؤسسو ته د اندېښنې وړ خبره ده د همدې لامله هڅې کیږي چې مخنیوي او درملنه یې ګړندۍ شي د هیواد د عامې روغتیا او د مخدرو موادو د وزارتونو ترڅنګ د نجات سنټر هغه غیر دولتي مؤسسه ده چې سباندې 10 کاله د مخې د روغ د په درملنه لاس پورې کړی او تر اوسه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر روغ دي نارینه ښځې او ماشومان درمل کړي دي د دې سنټر رئیس ډاکټر طارق د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د روغدو د پوهولو هڅې کوي او که لازمه وګڼل شي بستر کوي درمل ورکوي او له بستره وروسته یې تر 5 کالو پورې ساري تر څو په مخدرو موادو بیرته راونه ګرځي ډاکټر طارق د روغدو مېرمنو د درملنې د لارو چارو په هکله وویل
زمنګ د سه بسته ټولنه ده چې دې کې هغه ځنې قانونې چې دې نشي کولی وخزه په ښکارا ډولوي چې زه معتادم په دې خاطر موږ صحاوی پروګرام جوړ کړ کور په کور باندې موږ خپل تداوی کوو چې دې موږ ډیره ښه نتیجه واغسته او محرمیت چې دې هغه په خپل کمیونټي کې پاتې کیږي کومه چې موږ غواړو چې په یو کمیونټي کې پروګرام شروع کړو اول هغه تعداد معلوم به کور کې پروګرام جوړ ټول خزینه سٹاپ تداوی آمادګي او زمينه د کاریابۍ دا ټول ته موږ برابرو بیروس موږ په طبي کومکونه هم سره کو بعد د دې چې دا خلاصي کې موږ زمينه د کاریابۍ ورته مسايده چې بهترین مثال موږ په شاریکونه برنامه د خیاطۍ ګلدوزي د سکولدوزي دمو ته جوړ کړی دي
د روغ د خزو لپاره وسنۍ رواني حلې ځلې کافي نه ګڼي او وای د دې ستونزې مخنیوي ته پکار ده چې پراخه پروګرامونه او لوی امکانات ورته برابر شي د عامه روغتیا وزارت چې دغه ټولو مؤسسو له فعالیتونو سره موافق او چارې ساري د روغ د خزو درملنې ته هم یو لړ پروګرامونه لري په دې حقله د مخدرو موادو او روغ د ادارې عمومي رئیس ډاکټر عبدالله د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 50 ځانګړي مرکزونه فعال کړي دي چې د روغ د درملنه پکې روانه ده. ډاکټر عبدالله وردک د روغ د ښځو د درملنې په هکله وویل.
دې مراکزو کې 50% زنانه ته تداوی او روغتیایي پروګرامونه وړاندې کېږي او 50% نارینه ته. په اوسني حالت درې روغتونونه خاصتا د زنانه لپاره دی چې یو په کابل کې دی، یو په هرات کې دی او یو په مزار شریف کې دی. د مونږه پروګرامونه هم په شفاخانه کې زنانه ته علاج او درملنه وړاندې کېږي او هم په جامعه کې یا کمیونیټي کې، او مونږه وقایوي پروګرامونه هم شروع کړي دي. او ښه به دا وي چې کله مونږ د تاسو د راډیو له خوا نه نو مونږ کولی شو چې بعضې آګاهي پروګرامونه هغو ته ورسوو چې کومو کسانو ته نه دي رسېدلي.
د چارو کارپوهان او د روحي ناروغۍ متخصصین وایي چې دا مسئله نن په هیواد کې په یوې ملي ستونزې بدله شوې او روانې هلې ځلې ورته کافي نه دي. دوی وایي د روغدو او په تېره د روغدو ښځو د درملنې لپاره باید له نړیوالو مؤسسو پراخې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه شي، ځکه چې که مخه یې ونه نیول شي د روغدو شمېره به له دې هم ډېره او د ټولنې اوسنۍ او راتلونکی نسل به بېکاره او بې لارې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ولی افغان خزی مخدر موادو ته مخه کوي په دې اړه مو په مفصل راپور کې واوریدل. یو بل ناروغي چې ډیری خزی او ماشومان وربند په افغانستان کې اخته دي توبرکلوز یا نری رنځ دی. په ډیرو سیمو کې دا ناروغان د تداوی پوره امکانات نه لري، خو مسؤلین وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په همدې لړ کې په لغمان کې د توبرکلوز یا نری رنځ د تداوی د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکول کیږي.
د لغمان ولایت د عامې روغتیا په روغتون کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ساري ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي ودانۍ جوړه او د دوشنبه په ورځ پرانستل شوه. په دغه ودانۍ د امریکا په مشرۍ د پی آر ټي ډلې 300,000 امریکایي ډالر لګولي. د لغمان د ولي ویاند سید احمد صافي وویل
نن د لغمان ولایت د چټمیا اروان د توبرکلوز روغتون د لغمان پری خبرې لطفلا مشال ار پوهیت وزارت د پرستیار شکومن صاحب او د نورو چارواکو په ګډون باندې د پټې پریکول سره پرانستل شو. ګټه اخیستن ته وسپارل شوه. په دغه روغتون لکه امریکایي ډالر مصرف راغلی چې د لغمان د پیاټي لخوا ورکړل شوی او اتو میاشتو کې کار بشپړ شوی.
دغه راز درې بابا نور کلینیکونه هم د لغمان ولایت په بېلابېلو سیمو کې تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. د کلینیکونو دا ودانۍ د اسلامي کانفرانس په مالي مرسته جوړې شوې. سید احمد صافي په دې اړه وویل
همدې سره په یو ځای درې نور مرکزي اساسي کلینیکونه د لغمان په مختلفو سیمو کې پرانستل شو چې په هر یو باندې نوي زره مصرف په درې واړو باندې $12,000 مصرف شوی او د OIC یا د اسلامي کانفرانس لخوا د هغې مصرف ورکړل شوی چې د دې په جوړېدا سره به د لغمان ولایت
د لغمان ولایت سیمایزو خلکو په ټلیفون کې ازادي رادیو ته په خبرو کې دا اساسي روغتیایي مرستې وبللې او له عملی خوښي وښوده.
زما سیما، زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
درنو اوریدونکو سلام، د ازادۍ رادیو د دې سات زما سیمې زما مینې 19 پروګرام ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په پروګرام کې زابل ولایت ته د جعفری کلی د لیدو او پیژندګلوۍ لپاره لری واټن مختلرو. د دغه کلی دوه خواو ته دنګ غرونه پراته دي او د سیمې ته ځانګړې ښکلا وربخي. راځئ چې د دغې طبیعي ښکلا د نندارې لپاره د دنګو غرونو د لوړو ژورو ستونزې وګالو او له ښاغلي کریم الله جعفری سره په ګډه د ده د کلی ننداره وکړو. جعفری کلی د زابل د شاجوی ولسوالۍ اړوند دی. زمون خبریال محمد الیاستایی ښاغلی جعفری پوښتله چې د کلی شاوخوا ته نور کوم کلی پراته دي. دی وایي
زموږ منطقه تقریبا د جعفرو د کلی باندې شهرت لري. تقریبا هلته بیا دوه کلی دي، یو لوړ جعفر بولي، یو کښته جعفر بولي، او په څنګ کې ورسره څیرمه یو د سریزو کلی ده او بل د رنخیلو کلی ده. نو هغه زموږ د پلار او د نیکه مینه ده. او زمج د کلی شمال طرف ته یو غر دی چې تقریبا هغه غر د تریچی په نام باندې یادیږي، او بل غر دی د نشادی په نام باندې یادیږي، او بل غر چې دی هغه د مرنی په نام باندې یادیږي. دا دوه غرونه زمج کلی ته چیرمه دي. انو دا ډیر یو ښه پاک سپېڅلي دوه غرونه دي، او ډیر ښه د چا خبره د ښکار څارویو مالته زیات وخت خلک ډیر د شوق د علاقې لپاره هلته ځي ښکارونه کوي د ژمي په موسم کې چې واوره وي. او د دې نشادي په غره کې د یو نشادي ګړندې په نامه باندې یو زیارت دی چې هغه پخوانۍ کلمه یو سپېڅلی یو ولي تېر شوی ده. نو ډیر خلک دغه په هغه وخت کې چې پر کوم پر خلکو باندې څه ناڅه یو وخت تنګ سوار شي، نو بیا دغه ډیره زیاته ننګونه کوي، وایم نشادي ګړندی په نیکې را ورسېږي. او نو د خصوصا بیا زموږ د کلي په سر کې یو کاریز لرو، دا کاریز هم بیا د غره څخه راجدا شوی د هغه هم د تریچي په نامه دغه ده. دا کاریز ډېرې ښه زیاتې یخې اوبه دي، په دې اوړي په دې ګرمۍ کې ډېر خلک هلته ورځي د نمایش لپاره د سازش لپاره، په هغو اوبو کې څه ناڅه وخت لامبو وهي یا دا د کلي ځوانان ورځي هلته ساتیری کوي. نو څه ناڅه د کاریز په خوله باندې هلته موږ یې وسته ورته وایو په اسلام باندې یو باولۍ ده، د هلته نو بیا خلک ورځي د لامبو د ساتیري لپاره. اوبه ډېرې ښه یخې اوبه دي.
له کریم الله جعفري سره یو ځای د ده د کلي شاوخوا پرته غرونه مو وکتل چې تریچي، ملاشادي او مرني نومېږي. هلته مو له غره څخه د راوتلي چینې ننداره هم وکړه چې سړې اوبه ترې راوځي او خلک پکې لامبو کوي. هیره د نوي چې د جعفري کلی په دوو برخو ویشل شوی دی، یو لوړ او بل ښکته جعفري. د پروګرام میلمه ښاغلی جعفري وایي په دغو غرونو کې خلک د ژمي په مهال د څارویو ښکار هم کوي. نوموړي همداراز د ملاشادي په غره کې د یوه زیارت یادونه وکړه او وایي ښځې هم دغو زیارتونو ته ورځي. دا چې د دې کلي مېرمنې زیارت ته د تګ په مهال څه ډول دود او دستورونه لري له کریم الله جعفري څخه یې اورو.
داسې مشخصه ورځ معلومه نه ده، تقریبا لکه په بعض ځایو کې موږ یا په خبرې یا د رسم و رواج خبرې چې ښځې په دې ورځ باندې ایدرې ته ځي. اسان کشران زما فکر سره د ښځې تګ ایدرې ته نه ده صحیح، فرض که چیرې بیا هم لاړ شي. داسې مشخصه ورځ معلومه نه ده، خو موږ یې وینو کله کله ښځې روانې د کورو څخه هلته کوچنیان د شاور پسې نارې وي چې غارې بغارې وي، هلته دوی هغه ایدرې ته روانې. په هغه ځای کې ګرځي اولین د خپلو قریبانو، بیا د دغه زیارت خوا ته روانې، د زیارت ته ورځي. هلته بیا څه نا څه وخت پخوا داسې رواج هم و چې دا د وړو کاکونه به خلکو کول په مابین کې، به دا د وړو ډبره کښېښول او بالا بیا کرارې دا بیا کاکونه بدل بیا مې نه هلته دا کوچنیان و دغه څه نا څه ښه دي چې بل څه لو ښځینه مخلوق هلته تلي و بیا مې نه دا کاکونه پخول بالا بیا هلته خلل. انا دوی وویل چې دا مطلب ډېر یو ثواب لري. دا پخوا زموږ پیړیو دا تاریخ څخه یو دستور یا غنانه یو رواج پاته سوی د ښځو پخوا خلکو متل کړی ده. یو یې خپل ولي چاته نه معلومیږي. انو تقریبا په داسې وخت کې خلک ننګونه کوي یا کوم وخت کې دلته په کلیو په کور کې څوک د رنځ یا د تکلیف یا درد سره مخامخ شي یا خدای ناخواسته د یو مصیبت او د غم سره مخامخ شي، بیا نو د دې ایدرې د زیارت ننګونه کوي. د زیارت دغه کوم شخص چې دا مشخص نوم یې تقریبا ما اوس په زړه باندې نه راځي، په یاد نه راځي، نو د ملا کاکا زیارت یې بولي. وایي د ملا کاکا زیارت په نیکې را ورسېږي. انو تقریبا دا یو ډېر ښه زیارت ده، او خصوصا بیا هلته د ته څېرمه ډېر ښه شهیدان د انقلاب د روسانو د وخت شهیدان پراته دي. نو څه ناڅه هغه شهیدان هم خلک ننګوي یا هلته ورځي. انو موږ هم کله کله هغه ننګوو یا هغه زیارت ته ورځو یا دعا یې ورته کوو. اولین خو موږ ټولو دا درې مردګانو ته دعا کوو، خصوصا بیا نو هغه زیارت په مشخصه توګه یادوو یا کوم شهید په مشخصه توګه یادوو. دوستانو له لوړو ژورو دوړو او خاورو څخه تر تیرېدو وروسته په جعفري کلی کې یو. خو د ښاغلي جعفري په وینا د دې کلی هوا ډیره پاکه او صافه ده. دا زموږ منځکا تقریبا ډیر ښه یو فضا لري، ځکه چې داسې خاور او پټۍ او دوړې غبار نه لري. ډیره یو ښه ستراتیژیکه منځکا ده او ډیر ښه یو غرنی علاقه ده، او هلته زیات شمیر باغونه مسته لکه زردالو، انګور، داسې نور څیزونه، مطلب د زراعت د نګاسه بعضې بعضې هلته خټکي او پالیزونه او داسې شانې. نو یو ډیره ښه فضا لري، ډیره ښه هوا لري او ډیر ښه منظم ځای ده، خو دا زموږ علاقه او سیمه او میانه ده.
زمون کوربه جعفری وای د دوی په کلي کې دوړې ځکه نشته چې د میوو ګڼ باغونه لري، او همدا ونې دي چې د دغه کلي د فضا په پاکوالي کې ښه اغېز لرلی دی. هیله منه یم چې تاسې محترم اورېدونکي هم هڅه وکړئ په خپلو کلیو بانډو او د خپلو کورونو مخې ته ونې ودروئ، څو ستاسې د کلیو او بانډو هوا هم پاکه او صافه وي، ځکه پاکه هوا پر روغتیا ډېر ښه اغېز لري، چې دا به هم ستاسې او هم ستاسې د ماشومانو او شاوخوا خلکو له روغتیا سره مرسته وکړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د جعفری کلی چې د غرونو په لمنو کې پروت دی او اوسیدونکي وایي د دغه کلي شاوخوا پرتو غرونو کې ځوانان په ژمي کې ښکار کوي، خو لومړی به دا واورو چې په دغو غرونو کې څه ډول مرغان او څاروي تر سترګو کېږي.
مرغان خو نو یو قسم د غرو پسونه ورته وایي خلک، یعنی په اصطلاح باندې زموږ په ځای کې پسونه خو نو دغه مرغان ورته وایي، او بل مرغان چې دغه اکثر زیات مرغان چې دغه زرکل تخته دی په واوره کې زرکل، بیا یو بل ځای ته الوتلی نشي، ځکه دوی د ځمکې پرواز کوي بل ځای ته الوزي، نو هغه واوره نه باسي بالا کړی په واوره کې تلی نشي. دا خلک چې وس د ښکاریان د ځوانان د کلي د سیمو یوروي کې بیا نو په چور سره یې سور سره هغه پر وغورځي بالا زرکه ګیر کې بیا نو راوړي، او د هغه غره ډېر ښه زرکل دي، مطلب ښه خوندورې زرکې دي، بیا چې کورو ته راوړي په کور په انګړ کې ډېر ښه ناري کې د خلکو ډېر ښه سافر باندې تېري، او څه ناڅه ځوانان یې بیا داسې د چلاروازۍ لپاره بیا وړي او بل ځای ته هلته خرڅوي، مطلب یو خولې د پروشه باندې کوي. نو مرغان زردمه دا رقم مرغان شته. داسې
د جعفری د کلي ځوانان ښکار شوي مرغان پلوري او د بېلابېلو مرغانو له موسم سره توپیر لري. د زرکو نیول او نیټه معلومه وي، نو څرګنده ده چې بازار به هم موسمي وي. که داسې ده، زموږ کوربه ښاغلی جعفری به راته ووایي چې دغه مرغان کوم بازار ته د خرڅلو لپاره وړل کېږي.
زموږ په وطن کې ډېر داسې خلک شته چې تقریبا د زرکو د کرکانو د دې شیانو سره ډېره زیاته علاقه لري، او ډېر خلک علاقمند دي، ډېر خلک شوق او علاقه ورسره دي، خو مشخص داسې بازار نه لري چې هلته خلک غواړي د پلورنې لپاره یا خلک ورته ناست وي، یا مشخص داسې ځای هم نه لري چې هلته قماربازي کېږي. نو تقریبا داسې رسم رواج نشته هلته د قماربازۍ، خو مشخص بیا داسې خلک پوښتنه کوي. بعضې هغه خلک چې د زرک سره ډېره زیاته علاقه لري، هغو ته بیا دا درک مدرک کېږي چې د دې لانکي غره ډېر ښه حیوانان دي، یا اصطلاح باندې ډېر ښه مرغان دي، یا ښه زرکې دي. دا مثال بیا چې د قمار ځای ته یا د جنګ ځای ته ورلي، یا کندهار سیمو ته یوسي، یا بلې علاقې ته یوسي، نو هلته بیا دا زرک ښه جنګ کوي او ښه لاسته راوړنه لري، او دوی په اصطلاح باندې ښه ګټه راته کوي. نو مشخص داسې بازار بیا نه لري چې هلته خلک ورشي او هلته خرید و فروش دوی کېږي، یا بازار لري، داسې ځای نه لري، خو خلک څه ناڅه پوښتنې کوي. بالا یو څوک راځي د هلته، یا د کندهار د سیمې راشي، یا د روزګان د سیمې راشي، یا د هلمند د سیمې راشي، خلک پوښتنه کوي، یو بل چاته وایي یار دوست وایي څه دا پلان کې ورځر ښکار چا په اصطلاح باندې په ښکار کې نیولې وه، یا په دام کې نیولې وه، تېره سره راغله بالا بیا زه دلته وجنګوم.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ په جعفری کلي کې مو په ژمي کې د یو شمېر ځوانانو د مشغولتیاو په اړه واورېدل چې ښکار کوي او د مرغانو د خرڅلو له لارې د خپل ژوند اړتیاوې برابروي. که څه هم یوه لار چې ښاغلي جعفری یادونه وکړه هغه دا ده چې ځوانانو ته ښکار د پیسو د ګټلو ښه لار برېښي، او یو شمېر پر همدغو مرغانو د قمار له لارې پیسې ګټي. سیمه زما مینه پروګرام درنو اوریدونکو، د زابل د شاجوی ولسوالۍ په جعفری کلی کې د ښاغلي جعفری میلمانه یو، او تر دې دمه یې موږ ته د خپل کلي شاوخوا راوپیژنده.
هغو لوړو غرونو ته ورسره لاړو چې د جعفري ښکلی کلی یې په منځ کې پروت دی، او همدغو لوړو غرونو او پکې شنو ولاړو ونو د کلي فضا پاکه ساتلې، او خلک وایي چې له همدې امله یې کلی پاکه او صافه هوا لري. دا مو هم له ښاغلي جعفري څخه واورېدل چې په ژمي کې د ځوانانو تر ټولو زیات مصروفیت د صحرایي مرغانو ښکار او نیول دی چې ډیر څه له همدې لارې د خپل ژوند مصارف برابروي. ښاغلی جعفري غواړي د خپل کلي په اړه نور ډیر معلومات له موږ سره شریک کړي، خو لکه څرنګه چې وخت ګورو د پروګرام وخت کم دی او پاتې معلومات له تاسې سره په دې پروګرام کې نشو شریکولی، له دې امله اړوزو چې د اوریدو لپاره یوه بله اونۍ هم د شاجوی ولسوالۍ په جعفري کلي کې تم کیږو چې د دغه کلي له نورو ځانګړتیاو هم خبر شو. تر بلې اونۍ له تاسې سره خدای پاماني کوم. له تاسې مننه چې تر دې دمه راسره وست. پاک الله مو مل شه.
Mas digar تر اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي راډیو.